السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې د 28 منیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشهړو په دې مهم خبرونو لنډیز د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو لخپل چوکۍ به استعفا ورکړي، او د کراچۍ ښار پولیس ادعا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دی. او زه خبرونو تفصیل د اقلیتونو لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورنګ سنگ پر وژنه د پاکستان هندوانو د حقونو خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نه لمشال سره په خبرو کې د سورنګ سنگ پر وژنه د خفغان څرګندونه وکړه او ویل
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل ځای چې موږ دې لپاره د قربانۍ نه غوړي چیرې غونی یو چې څو وخت ملک کې د څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس اوږي شي.
د بونیر پولیسو مشر تیر ورځ مشال ډوتویل چې د یاد سیمینا د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په بونیر کې ناڅرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وژلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر خیګړې کارونه هم کړي، د د وژنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وژنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام خام ته په خپله وینا کې نو شریف وویل خپلې ټول اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑا وائی چی چوگ بغیر لا سوچ او پوہی تورون لگوی زہ ہوئی چیلنج کوم کہ پدی لڑکی ور سره ثبوتو نوی نو را دی وڑیو کمیشن تا دی وڑان دیکھڑی زل خپل زان سره دا جمن کوم کہ کمیشن تحقیقات او نتیجہ کے پرما کو الزام ثابت شون زب د یوی لمحی زایا کولو پرتا کور تلاڑ شم. لدی ورسته حکومت د پاناما لیکز د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره 13 ورځ د سپریم کورټ رجسترار ته خط اهم واستولو. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټیک څخه د بچکېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. لدی ورسته ځنې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچۍ ښار پولیسو ادعا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولی دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. په کراچۍ کې د پولیسو یو اعلی چارواکي مقدس هیدر رویټرز اجانس ته وویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن زواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سختدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کوو. ملګرو ملتونو په 2012 کال کې القاعده سره په مالی برخه کې د مرستې او د ډلې ته د اسانتیاو د برابرولو په تور عبدالرحمن سندی په تور لیست کې شامل کړو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړو صوبایي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون له اسلام آباد مشال ویل چې په دې کمیټو کې د افغان سفارت د کډوالو د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړې کمیشنری او پولیسو استازي غړیتوب لري. نوموړی وایي پریکړه وشوه چې د پاکستان بهر صوبه کې به یوه کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او زر تر زره یې حل کړي. د سر سلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتی پرون له رویټرز سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د هېواد وګړي به مایوسه شي. امریکا وای دوی بد ایران ل اټومی پروګرام الګ تر لګه 12 میټر کټنه درنی اوبو یا هیوی واټر اخلي ل دی اوبو د اټومی انرژي او اټومی وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون جمعه ویل چې دا اوبو شاوخوا په 8.6 میلیون ڈالر ل ایران اخلی. ایران ل نړیوالو سره د اټومی موافقې پر اساس مجبور دی چې درنو اوبو زیرمه کم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرندم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د په خبره چې دا رنګ دغه ټولنه مضبوطه او د نړۍ په چارو کې اثر برقرار پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه. ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا د هغه د یو اتحادي په توګه پیاوړی وي او کله چې برتانیا د یوې مضبوطې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله هم په ښه حالت کې به وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوری شي. او اخیری خبرداری چې د نړۍ د لږ تر لږه 115 اویا هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز د راکمول لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان لومړی ولسمشر و چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په هیډکوارټر کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پیرس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې او امریکا استازو هم لاسلیک کړې خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب او عراق او کازاکستان لا هم د موافقه د لاسلیک کولو په اړه کوم اشاره نه دا ورکړي. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پرون ناوخته وسلوالو وژلې. په وژنه په صوبه کې اقلیتونه سوای
هغه وړومبی یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وه چې مونږ ته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې دی زمونږ لیډرشپ بولو نو د هغه چې حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
دا پاکستان حکومت د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن جوړونو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکل دي معلومات درکو. د مومندو ایجنسی د درو تحصیلونو اوسیدونکو په سیمه کې د سکولونو د نشوالي شکایت کوي.
دا نشته دی زموږ غریب خلک دي غریب تحصیلونه دي دواړه زموږ ماشومان چې د میډن نخلاص شي بس بیر خلاري کورونه کې ناشته او یا چې تاسو ګوري بوزي چې نو دا سهولت نه مونږ نه مخه نه
اونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه کې به د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو خبرې واوري.
دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي نو د هغې نه سیستم دا ټول وران پراته دي او مس یوز کېږي.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ ناوخته وسلوالو وژلې دي. د ده په غم کې نن د بونیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د هغه نوموړي د وژنې غندنه کړې ده. صوبایي حکومت وایي چې سردار سورن سنگ به په خپل کلي بونیر کې بغیر د امنیتي سرتېرو ګرځېدلو هم په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړ شو. خو په خیبر پختونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه وایي موجوده صوبایي حکومت سنزیتا سما پاملرنه نه کوي او دیتا لومړی توپ نه ور کوي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہواری قبول کړی ده. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورت کې.
د صوبایي حکومت ترجمان مشتاق غنی وایي د سورن سنگ د وژنې غندنه کوي او د هغه د وژنې په لړ کې پلټنې روانې دي. مشتاق غنی وایي سردار سورن سنگ به په خپل کلي کې بغیر د امنیتي سرتیرو ګرځېدلو او په دې وجه هغه په اسانه په نښه کړی شو. سورن سنگ به په خپل علاقه کې ځان سره امنیتي سرتیری نه ګرځول خو د دې باوجود به پولیسو په ساده جامه کې د هغه د کور په چاپیریال نظر ساتلو. دا پیښه د هغه د کور سره ډیره نږدې رامنځته شوې ده او دغه پیښه کې هغه هم په هغه ځای وژل شوی دی. د دینه وړاندې دوه د اسمبلی غړي او یو صوبایي وزیر هم پنخه کړی شوی وو، خو په هغه باندې ځانمرګي بریدونه شوی وو. حکومت خو خپل پوره پوره هڅه کوي، پولیس ته جدیده وسله هم ورکړې شوې ده، استخباراتي شبکه هم په صوبه کې مضبوطه ده او هر ورځ استخباراتي معلومات شریکوي، ولی بیا هم کله کله داسې بدې پیښې رامنځته شي. خو بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي موجوده صوبایي حکومت د امنیتي ادارو سمه سرپرستی نه کوي او د ترګرۍ په لړ کې واضحه دریز نه لري.
آرمی ځوانان شهیدان شوي دي، پولیس شهیدان شوي دي، سیاسي کارکنان شهیدان شو، بازارونه روان شو، جنازې روانې شوې، حجرې روانې شوې، جرګې روانې شوې، په دې وطن کې اور لګېدل دی. نن دې حکومت دی، د دې کردار ته وګوره، دې څه کردار دی؟ خو تماشا کوي، دې خو ذمہ داری نه قبلې. دا تاسو کوم چې د عمران خان روزانه در نه کوي، نه په یو در نه کوي، دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده. شپږ کې دا واقع شو، ایف ایس دا واقع شو، بچا خان یونیورسٹی باندې واقع شو، دې خو به دا الزام په عوامي رشته پاتې لګاو.
خود صوبائی حکومت ویان مشتغنی وای صوبائی حکومت د ترګرۍ ضد قومي تګلارې لاندې د امن راوستلو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی دي. مونږ دا خبره ډیره سنجیده اغیستلې ده او د نېشنل اکشن پلان لاندې په ټولو صوبو کې په زرګونو د لټون او هدفي عملیات ترسره شوي دي او ډیر ترهګر هم نیول شوي دي. د دې تازه پیښې په لړ کې اوس پلټنې روانې دي او د پلټنو نه وړاندې ډیر څه نشو ویلی. دا یادونه ورله چې د زیارت په مخام په بونیر کې د اقلیتونو لپاره د وزیرالله د معاون خصوصي سورنسنګ د وجنې په لړ کې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی ویلی دی چې دغه پیښه تحریک طالبان پاکستان ترسره کړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان د هندوانو د حقونو سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوځ د سردار سورن سنگ د وژنې پلټنه وکړي چې د ده په وینا پر نورو ادارو باور نه لري. د دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. عبدالحی کاکړ له هارون سربدیال سره مرکه کړې او په سر کې د سردار سورن سنگ پر وژنه د هغوی احساساتو په اړه پوښتنه کړې ده.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دی چې زمونږ خو مستقبل ته واک شو. هغه وړومبی یو د امید داسې کرنو، داسې یو رڼا وه چې مونږ کته هغه دانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې دی زمونږ لیډرشپ بولو. نو دغه چې دی حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه.
هارون سربدیال صاحب، داسې کارونه چې سردار سورن سنگ په خپل دغه چې کله د اسمبلی غړي جوړ شوی دی او بیا مشیر و د وزیر اعلی، هغه کم کارونه د کړي دي چې هغه ډیر اهم و؟
ټول نو وړاندې خو دا نه خطیر اماؤنٹ چې دی هغه مذهبي مقامات او خاص طور باندې چې سکانو لپاره خو هېڅ چیرې داسې دغه نه دی شوی. ټول نو مخکې هغه سکانو لپاره یو ډېر خطیر رقم چې دی د مختلف گریونسز دي هغه اډرس کولو لپاره لګول دي. بیا د هندوانو چې دی مذهبي تہوارونه چې دی جاینټ سیلیبریشن دی د دې رواج نه وا دغه د هوجی نه چې دی دا مونږ هوجی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جاینټ سیلیبریشن سٹارټ شو. دین وړاندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو. بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دې ټایم کې وګوره دغه دا نه هلي ځلی وي چې 0.05% نه دا کوټه چې ده 1% اینڈ دین افټر 2% شو. اوس هم دغه غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه لاوه تعلیمي میدان کې چې سکالرشپ خبر طریقې سره دغه د کم دینه مخې د کرپشن نظر بکې ده اخر کو دا ملاوي ده شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو ته غریبانو ته ملاو شو. هغه نه لاوه ډیزل خو 1.47 کروڑ روپے چې دی یو خطیر رقم پراپرلی چې دی ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چې ورکړی شو. نو دسی ډیر کارونه دسی دي چې هغه غریب ورش پم مونږ سره لګیا او چې خېګړې کارونه د پاکستان لپاره د خپل کمیونټي لپاره ټول لپاره کول.
هارون صاحب یعنی هغه کم کارونه چې هغه مینس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول هم دغه کارونه دي. فیوچر پلاننګ هم دا وه چې بھائی مونږ به ټول چې دی هغه مرکزی طور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو او زمونږ چې کوم لاسټ کوم زمونږ مستقبل دی هغه به دوباره به هغه حاصل کړو. مونږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې دی ریزولوشن کې به خپل کار کوو. مونږ به د خواتینو د یوت د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې. او زه خو دا ګورم اوس خو تیار شوه او یو داسې پارلیمنټیرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی او یا چې دی خاص طور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاري منصوبي چې دی هغه به حال وساتي.
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوئ تاسو یا څه غوښتنه بکوئ څه بکوئ تاسو؟
غوښتنه هم دغه ده چې ټولو نه مخکې زموږ چې کوم نان مسلم پاکستاني پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوئ نو سیکورټي میئر چې دی هغه د پاره ډېر ضروري دي. نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی په کار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړي وي نو داسې خو ډېر او بل ځای چې موږ ډېر لپاره د قرباني نه غوړي چیرې خو نه یو چې څه وخت موږ کې داسې غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ قانون مطابق چلے سزا میرے
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو
دا پاکستان حکومت ته پانما اسناد پاړه عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورٹ چیف جسټس ته خط لیکل دي. تر دې وړاندې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلیو چې کتور ور باندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پانما اسنادو کې د وزیر اعظم د دریو اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دغه کسان په بهرو هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شوی چې استعفا ورکړي خو هغه او اولادونه ویلي چې دوی هیڅ غیر قانونی کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان را کوي.
د تحقیقاتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1956 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابته کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس سره د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که تور پر ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي او وقت بنا سائے کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زاغی ته چیلنج ورکوم که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سماخ په ځان سره دا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
ته مې یک لمحه کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوی وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم اول چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اویل چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم اووایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولیږل شو او دا دې وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړې شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
احمد زئی او اتمانزو قبیلې نن په بنو کې د درغلو پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لورې د ځینو لوړپوړو پوځي افسرانو د درغلو په تور له نوکرو د لرې کولو ګام وستایلو. دغه خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلا پر ضد اقدامات نورو حکومتي څانګو ته وغځول شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
احمد زای او اتمانزای وزیر قبیلو بنو کوهټ روډ باندې د فو سرلخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سرلخکار د ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړې چې ملک کې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دې وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوی تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیلې مشر نصر الله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جنرل صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره طبقه کا هیلتا کا ایجوکیشن دای کا ڈی سی دای کا کمشنر دای دادا اخلی دے دغه غا میر ریلی کی ټوله طبقه د احتساب خو وشي کیمه طبقه نه کو ان شاء الله میرو خو دغه سه د کومینه خو سه لګی دلی وي درخواست نه او کی اره وو کی دغه ملک ته ډیره پیدا دو چې قبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملک ول سلی جان دا وړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله دې دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امر امن نشي روتللا چې سه پره په ملک شه کرپشن ختم شوه نه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آرای وای درا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو دو چې سمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګ وخت شو میش دا وی چې دا جری وته شي دا نه چې دا په دې کې دوی بنده وځري دي دې ټول داس نمونه اقتصاد دا وشي.
دا یادونه دا چې ملک د تیرو سوبرزونه د کرپشن خاتمه پاړه تاو دا بهسونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې پخپلا وینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروری وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې لا پاکستان حکومت ته د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو فشار لا نور زیات شوی. په دې وروستو کې پوځ هم ځینې جنرالان د درغلو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثره دي؟ زمونږ همکار ګلایاز یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملي کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملي کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی. کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړی، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسره کېدو نور له سورج وشوي، خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشې خبرې دي، په دې معاملہ هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي.
عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی
نوموړي په لومړي ځل فوجي جنرالانو ته سزاګانی ورکړي، لري ترڅنګ نور فوجي چارواکو ته اهم سزاګانی ورکړل شوې دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د فوج مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګلانی زیاته کړه چې د دوی اداري حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلي له وجې ترهګري کیږي، په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستي کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اندې چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتسابه مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخستل شوی، په دې کې څه نه سوي. په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر تر رسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هواده بهر کمپنیانی جوړې کړې دي، او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مومندو ایجنسی د دریو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته او ماشومان یې د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروموي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي، خو حکومت بیا وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل شوی شمیر نه دی پوره. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې دی.
د محمد ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وای چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي، یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا اورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمې اوسیدونکو قمرګل خوایزی وای
په دوه تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه به بلډنګونه شته خو په هغې کې صراف نشته دی. او زموږ غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. نو زموږ ماشومان چې د میډن نه خلاص شي بس بیا خبرې کورونو کې ناست دي او یا چې ته بسګوري بوځي چي، نو دغه سهولت نه موږ نه محروم.
خوایزی او بایزی د ډیورنډ په پوله آبادی غریزی سیمه دي، چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمیر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت له سیمه بهر وتلی و چې لا هم زیات شمیر کې د سیمه بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمرخیل وای
او زمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دی. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم پولیسي ځایونه کې دي چې هغه د ملکانانو دي، د وجرو په حساب دي. نو سکولونه دي، عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم دی، چونکې په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي، د ماشومانو تعداد کم وي، نو هغه سکول نشي اپګریډ کېدی. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ، دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي، سبقونه پرېښي دي، هغوی واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي، چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي، چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منگا اسکول بیا دا میڈل نہ ہائی کولے شو ترسو پوری چدا کرائیٹیریا نہ برابر نو ظاہر خبر دا چدا نور تاثیر نو اسکول نہ اپگریڈ کی گی خدا و پاتی کی
خدا خلق بیا ہم وے کہ حکومت تے بیت سیمہ کے اسکول نہ او نور ضروری سہولتونا لوڑان دے برابر کڑے نہ ہوی بخپل سیمہ تا خامخا واپس رازی خو کم سہولت سیمہ کے نوی نو خپل اڑنگ کورنا نشی آباد والے زکا چل محمد بہاری بچی سبق ہم ویلے شی او پخپل مزدوری ہم کوی شانواز ترغزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته وګه د ماسپخین یو نیمه بجا او شو لن خبرونه ل اسرار عالم مومند اور
د اقلیتونو لپاره د خبر پخنخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورنگ سنگ پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې د دې سازمان مشر هارون سربجال له مشالو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پوز دې دوی ته خوندیتوب ورکړي د بونیر پولیسو مشر تیر ورځ مشالو ته ویل چې د بونیر د صوبایي اسمبلی غړې سورنگ سنگ پرون په خپل سیمه کې نه څرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو د پیخي ذمہواري د طریقې طالبان پاکستان مرکز زی ویاند محمد خراسانی مندلی پرون ماخام قام ته پخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ویل خپل ټول اساسي پړه کړو ک پر زد یو تور هم ثابت شونه د وزیر اعظم چوکۍ به پرېګ دی نو موړي پر خپل ځان د لګیدل تورونو پلټنې لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو اهم ویلي د پانما قانوني بنسټ څخه پړه غشو د سوځاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي پر دې تور د چ پخپل هواد کې لټک څخه د بچکی دوله پرې په بهر ملکي کمپنیان جوړی کړي د دې ورستو ځنې پوزیشن گوندونو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې د کراچي ښار پولیس ادا کوي چې پرون یې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی نیولې دي د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وايي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي جین نیکولاس مارتی دغه خبرې پرون له رویټر سره په مرکه کې وکړې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې پر فرندم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په روپۍ ټولنه کې پاتې شي امریکا وایي دوی به د ایران لاټومي پروګرام لږ تر لږه 2 میټرک ټنه درنې اوبه اخلي د دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو پرون د موسمي بدلون د اغیز راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار لمومن درته وړاندې کړل اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس ټیکنالوژي او فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ ګولایا سا پروګرام جوړوي تر دې وروسته اف سی آر او پښتانه پروګرام هم لرو چې امه چا زمي تاسو لپاره جوړوي راځي چې ورته وښو
د مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې وتلی ساينس دان سټیون هاکینګ د یوې داسې منسوبې مشري کوي چې پکې به وړوکی خلای جازونه نورو ستورو ته لیږل کیږي دغه وړوکی خلای جازونه به اربونه میل لري د تلو صلاحیت لري د لس کروڑ ډالر په لګښت په دې تحقیقي منسوبې کې د کمپیوټر چپ برابر خلای جاز به تیارولی شي د دې منسوبې مالی مرستې یو ارپتی یوری میلر کوي او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د دې حمایت کړې دي په خلا کې د لرو پروتو ستورو نړۍ ته د سفر د انسانانو په هڅو کې شامل وو خو د مناسب ټکنالوژي نشټوالي له وجې دا ممکن نه خو پروفیسر هاکینګ بی بی سی سره په خبرو کې ویل چې دا خواهش د دوی تصور نه ډیر زیات زر پوره کېدو والا دي د دوی په خبره په تیرو 2 لسیزو کې ټکنالوژي دومره وده موندلې ده چې مستقبل کې دا هر څه ممکن دایشی پروفیسر هاکینګ د ملز بریک ثرو فاونډیشن منسوبې حمایت کوي دا یو شخصي اداره ده چې ساينسي تحقیقي منسوبو باندې پیسې لګوي دغه ادارې د ساينسدانانو یو ډله را جمع کړې ده چې د دې خبرې اندازا ولګوي چې آیا داسې خلای جازونه جوړول ممکن دي چې ستورو ته سفر کولو صلاحیت ورېدي او له هغه ځای معلومات هم راغون کړي په کائنات کې زمکه له ټولو نږدې نظام شمسي څخه شاوخوا 30 کرب کیلومتره لري ده او موجوده ټکنالوژي په مرسته دغه نظام ته رسیدو کې شاوخوا 10000 کال لګي د کارپوهانو
پوهانو دغه ډله دی نتیجې ته رسیدلې چې داسې خلای جاز جوړوي چې اوږدې مودې سفر توان ولري او دا موده تر دېرش کالو پورې راورسوي. د دې نظریې لاندې د خلای جاز جوړښت کې به د چپ یا وړوکي برقي آلت په شان پرزې استعمالوي او د دې شمیر به په زرګونو کې وي. د هر یو وړوکي خلای جاز سره به یو شمسي بادبان وي چې د هوا پر ځای به د رڼا په مرسته الوت کوي. که څه هم دا ټوله پروژه ساینس فکشن یا خیالي ښکاري، خو یوری میلر هیله لري چې تکنیکي اعتبار سره دا ممکنه ده. د فلکیاتو کارپوهانو د نهمې سیارې خاکه جوړه کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې تحقیقونکو ویلي وو چې دا ممکنه ده چې په نظام شمسی کې نهمه سیاره هم موجود وي. د سوئزرلند پوهنتون سره تړلي فلکیاتو کارپوهانو د دې خبرې اندازه لګولو کوشش کړي که چیرې دا سیاره موجود وي نو د دې خدوخال او موسم به څرنګه وي. د کارپوهانو دا تحقیق د فلکشناسۍ او فلکي طبیعتو نومې معتبر ساینسي مجلې سم ګرځولې دي. د سوئزرلند پوهنتون پروفیسر مایک او ډاکټر بیټجن په دې تحقیق کې دا خبره په ډاګه کړې دا چې په نظام شمسی کې نهمه سیاره موجود ده، خو دا له مدار نه ډیره لرې ده ځکه په نظر نه ده راغلي. په دوبی کې یو تعمیراتي کمپنی اعلان کړی دی چې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې د برج خلیفه نه به دنګوي. ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د دوبی عمار کمپنی اعلان کړی دی چې تر 2000 کال پورې به د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي. دا وخت برج خلیفه په نړۍ کې تر ټولو لوی ودانۍ ده. د کمپنی مشر محمد البار تر مخه د سپین آرکیټیکټ سانتیاګو کلاتورو والز د ودانۍ نقشه جوړه کړې ده. د دوی تر مخه دا به یوه ښایسته ودانۍ وي. په دې ودانۍ به یو ارب ډالر لګښت راځي. بلخوا سعودي عرب هم په جده کې د نړۍ تر ټولو لوی ودانۍ جوړوي چې تر 2000 کال پورې به مکمل شي. د یو نوې تحقیق نه دا خبره مخې ته راغلې چې داسې خلک چې خپل شخصیت مطابق سره د شیزونو په اخستو زیاتې پیسې لګوي هغه زیات خوشحاله وي. د انسانانو رویې او نفسیاتو په اړه دا تحقیق جنرال آف سایکولوژیکل ساینس کې خپور شوی دی. په څېړنه کې ویل شوي چې یو کس د ګټې یا مجموعي اخراجات مطابق سره زیاته خوشحالي محسوسوي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې دولت او خوشحالي له یو بل سره ډېر نږدې تعلق نه لري. د برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل مشر د امریکي انټرنیټ کمپنۍ یاهو په اخستو غور کوي. د ډیلی میل ویان ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې له یاهو سره یې خبرې اترې په لومړي پړاو کې دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لومړی دا خبر خپور کړی وو او ویلي وو چې ډیلی میل او یاهو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. په دې وروستو کې یاهو ډیرو مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی. د بلیک بیری موبایل ټلیفون کمپنی مشر جان شین ویلی دی چې په روان کال کې دوه انډراید هینډسټ معرفي کوي. په دې کې به یو له کیبورډ سره او بل به ټچ سکرین لري. بلیک بیری خپل سیستم بی بی لسم لپاره د هینډسټ جوړولو اراده نه لري. په تیرو دریو میاشتو کې د بلیک بیری په خرڅ کې 40 کروڑ ډالر کمی راغلی دی. د کمپنی مشر شین وایي چې د دوی لومړی انډراید ډی پرو ډیر زیات ګران وو. د دوی په خبره دا یو ښه اقدام نه و چې ګران بیا موبایل ټلیفون یې وړاندې کړی وو. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بیټمین ورسز سوپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لندن هیز فالن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی باس په لومړي نمبر دی. فلم بیټمین ورسز سوپرمین ڈان آف جسٹس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 550 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم لو گیمز دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کی این کا دی چې تر اوسه پورې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهوري کمپنی مارول نوې فلم ډاکټر سترنج لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار بینډیکټ کمبربچ کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې سټیفن سترنج د نړۍ مشهور نیورو سرجن وی چې په ټرافیک پیښه کې سخت ژوبل شي او له هغه ځای خپل سفر شروع کړي.
Forget everything that you think you man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many?
I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief.
You wonder what I see in your future? Possibility.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوې فلم ټریلر خپور شوې دی. په دې وروستو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکن په ټوله نړۍ کې ریکارډ د 2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوې فلم نوم روګ وان دی. په فلم کې مشهور اداکارانو فیلیسیٹی جونز، ڈیاگو لونا، ریز احمد، یانگ وین او نور کار کړی دی. فلم روګ وان به د دسمبر په 14 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight, what will you become?
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی وتري لوبغاړي ساچن تندولکر پر ژوند جوړ دستاویزي فلم ساچن ا بلین ډریمز لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کرکټ په نړۍ کې ساچن تندولکر لومړی لوبغاړی دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې یې 100 سینچریانې جوړې کړې دي. ساچن تندولکر په نړیوال کرکټ لوبو کې تر ټولو زیات 2000 رنزونه هم جوړ کړي دي. په دې دستاویزي فلم کې د ساچن تندولکر ژوند او کار ښودل شوی دی. دا دستاویزي فلم جیمز اریکسن جوړ کړی دی.
میرے بابا ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم نے زندگی میں کرکٹ کو چنا ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن آخر تک جو بات تمہارے ساتھ رہے گی وہ یہ ہوگی کہ تم انسان کیسے ہو۔
د هندی سینما وتلی اداکار سلمان خان نوې فلم سلطان لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند هریانه ریاست مشهور پهلوان سلطان علی خان په ژوند جوړ دی. په فلم سلطان کې انوشکا شرما هم کار کړی دی او دا یش راج کمپنی جوړ کړی دی. فلم سلطان به د وړوکي اختر په ورځ نمایښ ته پاره وړاندې کیږي.
Hey, hey, hey.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي چې په دې سیمه کې د گورنر او ولسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 میلادي کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپل پریکړه کوي. د فاټا مشران او د قانون چارو کارپوهان وایي چې د نوموړی د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړلرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخي هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات تر لاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دای د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روح سره ډیسټریکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر پر روح سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر پر روح سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی اسپیشل جج اینٹی نارکاٹکس تای، اغا د ایف سی آر پر روسا را اسپیشل جج اینٹی سمگلنگ کسٹم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہادای، بل پولیٹیکل ایجنٹ دے دینا علاوہ دے ججانو نا علاوہ اغا پولیٹیکل ایجنٹ ہادای دے ایجنٹ سای، اویر سرا ویر سرا کمانڈنٹ خسادار فورس ہادای، ویر سرا کمانڈنٹ لیویس فورس ہادای. نو یو پولیٹیکل ایجنٹ چے کم دای اغا دے پینزو ججانو او د پینزو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هدا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دی او دا ټوټلی مس یوز کیږي، غلط استعمالیږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوند اختیارات په اوسنی دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او په هغه کې مونږ د مغولو دور ته راشو، شپاړسمې صدۍ ته کمنګ لاړ شو، د شپاړسمې او پنځلسمې او اوولسمې څومره صدۍ د مغل کوم ریاست چلېدو چې بادشاه آرډر وکړو چې بھائی نن یو کس په دربار کې پیښ شي، بادشاه آرډر وکړو چې بھائی نن هغه خلک پانسی شي چې د چا سټ چې کوم دی د پانسیګا دپاره برابر دی. بالکل جی، په هغه دور کې او په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کې بالکل یو پرسنټ فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنټ دیر شل کالا سزا ورکولی شي بغیر شهادت، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیټیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اگست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ چنډې لګولي دي، کا نه دي لیدلي؟ هغه نن هم په قیدونو کې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سر لاس کېږي چې یاره دی ما 16 کالو را دنده کړو، نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. او هغه د چا په سر هم لاس کېږي چې دا زما ملک دی دنه ما روزانه لس لکه یو کرور روپیه مقرر کړی او دا غنه څوک تپوس نشي کولی.
د اف سی آر د څلوېښتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بېله څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د یوویشتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسوس زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمېر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بېګناه خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې ننوځي هلته به تا ته لس لس شل شل کسان ملاو شي، هغه به درته ویي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې ما جرم څه کړی دی او زه یې ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی، دا د دوی سره اختیار نشته، ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نشي کړی. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی، ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته واره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي، چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې موږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د څلور دیرشمې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولای سي. پر دې سربیره د 22مې مادې له مخې پر یو کس، قبیلې یا ټول کلی جرمانه لګولای سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چی د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم وشي په یو علاقه کې وي په یو قوم کې، نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظام یې د هغې اولنۍ کوشش دا نه چې هغه مجرم ته ځان ورسوي، دا هغوی کوشش دی چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي، دوی جیل ته راولي، 15 ورځې شل ورځې میاشت دا په جیل کې وساتي، دوه درې میاشتې، او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدای شي، که د چا شل لکه وس کېدای شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 15 لکه وس کېدای شي 15 لکه یې جرمانه کړي، که د چا درې لکه واغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي، د ده دومره پټۍ دی، ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه درته کولی شي، د دې نه زیاته شي، د دې نه نشي، نو د هغې دغه وس مطابق به دې نه جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي، بیا نور ونیسي، بیا نور ونیسي، بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خواکه پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون لمخې لقبالي ولسخه د جرمانې پیسې اخلي، نو بل خوا په قبالي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیژ رالیش پر سر د ترلاسهو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخوا په لحاظ او نور وسیلو باندې د دې دمره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سره په دې علاقو کې پولیټیکل ایجن پاتې شي، نو دا هغه بچو ته ټول عمر مطلب چې زیات محنت مزدوري ضرورت پاتې شي، او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاونډي دا دنیا د سمګلنګ مال راځي، مطلب دې ډېرې کسې چې هغې د باخره دوی ته حصه ملاوېږي، نو که د ګورنر پورې د هغې حصه چې نو هغه مخصوص شعر شي هغه هغې ته ملاوېږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
همدغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 80 کروڑ روپے ته رسیدلې دي، او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ ته هغه ته ای پی ای وي دا هغه قیمت دی 40 کروڑ، او دا هغه نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو دا هغه قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی، بادول ایجنسی 2 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورکے، نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی، دا دے چیف سیکٹری، دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاتح سیکٹریٹ، چی دا فاتح سیکٹریٹ بارکی دا چیف جسٹس
دا تیر مارچ میاشتې پر 28مه نیټه د باجوړې جنسي پولیټیکل ایجنټ عامر خټک د اینات کلی د بازار د بیا پرانستی پر مهال یوې قبالی جرګې ته د وینا پر مهال د اف سی آر کارولو ذکر کړی وو. نوموړي ویلي وه کچیرې له نن نه وروسته چا په ټولنیزو رسنیو کې د انتظامیه په ضد د نازیبا ټکي وکارول نو دی به د هغوی پر ضد تر اف سی آر لاندې کاروایی کوي. د نوموړي د وینا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شوې وه چې د خلکو لخوا ډېره زیاته وغندل شول. عامر خټک څه داسې ویلي وه:
کوم کس چې نن پاس په ایجنسۍ کې پاکستان آرمی زموږ لا انفورسینګ ایجنسیز زموږ انټیلیجنس ایجنسیز او سرکاري عہدیدارانو خلاف نازیب الفاظ استعمال کړ، ایف سی آر موجود هم دی او ماته پته هم دی چې څنګه ایف سی آر باندې امپلیمنټیشن کوي. شم
نوموړي پر دې مهال ویلي وه چې څوک ورته د مشري وړ نه ښکاري نو خپل دفتر ته به هم پرې نږدي. د پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په اخر کې مې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي سره د ټلیفون له لارې خبرې وسوې. نوموړي ویل د بندوبستي سیمو په شاري قوانینو کې هم ځینې سختې د فیصله خو دا د یو فرد په شخصي رویې او کړنې تکیه کوي چې هغه د خپل اختیاراتو استعمال په څه توګه کوي.
د امپلیمنٹ کول والا کس چې کوم وی پولیټیکل ایجنټ شو یا سیشن جج شو یا ڈی پی او شو یا ڈی سی شو دا هغه اکاؤنٹیبلٹی باندې بیس د سسٹم چې هغه څومره صحیح طریقې سره دا غي نفاذ کوي. دا ډیفینیټلی دا شانتي ججان به هر څه کې چې خلک به ډیر زیات تعریف کوي دا شانتي به می چې هغه پسې به خلک وایي چې دا خبره اهم کیږي چې هغه د سسٹم مس یوز اف اتھارټی کوي لګیا دي. ایس سی آر کې آفیسر اکاؤنٹیبلٹی ڈیفینیٹلی پکار رہا چاہیے سو کے استعمال سے آگے اکاؤنٹیبلٹی بھی اور اس سے کم دور شروع شوے دے دادا میڈیا دور دے دا اویئرنس دور دے سوشل میڈیا شتا پریس شتا نو ما خیال دے چے اگر چیک اینڈ بیلنس سے کم افسران والے پکار دے اگر چیک اینڈ بیلنس میکینزم اس ڈیر خوش ہو دا سوسائٹی ڈیر امپورٹنٹ رول دے چیک اینڈ بیلنس کرپشن ختم ہول افسران والے پریشر خودل نو سپرک دی یو لاس نه کیږي کی دي شي چې زموږ افسران چې زونو کې ځاتین کوي کی دي شي ډېر زونو کې کوي دا اکاؤنٹیبلٹی د دوه سایډونو په کار نه دا چیک اینڈ بیلنس په دوه سایډونو په کار دی. زه اکثر د سوشل میډیا ګورم اور اوور آل گروپس یا وی ګورم اور دا شی زما ته ډېر افسوس کیږي چې موږ د تحلیل طرف ته لاړ شو. بده کی هغه له خیال ساتل په کار
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي. د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زور څادر پورته سي.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده او دلته چې کوم دي د دې ملک نور شهرونو ته چې کومه شهری او سیاسی او جمهوری انسانی حقونه حاصل دي هم دا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه وړ دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسي ول راغلي دي سیاست دانانو نو دې دوه طبقو نه چې کوم دي قبایل ګله من دي د سیول او فوجي دوه حکومتونه وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي خو د اسلام آباد پالیسی نه د قبایلو په اړه باندې چې کوم دي صحیح نه کړلی نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان د نن بحث په دی باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلي علاقې کلاو کړي شي او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي او دلته چې کوم دي د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زور څادر چې کوم دي پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په تیره حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا چې ملزم به په څلورو ساعتو کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضرېږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نشودلو په شرط دا هم راتول چې د گورنر سره ملاقات اسانه وي خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لید کاته تر حد زیات ګران خبره ده او کله ناکله دوی له گورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره و. په راتلونکو خبرونه کې به د اف سی آر لمخي بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.